کامگار و صحتمند باشه.
سلامونه و راست بخیر. وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سها کما او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کو د نن ورځې په تازه خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دې د یو ډیموکراتیک واد پاړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواري ته پام وکړي او د خزو او انجونو د تعلیم حق ته د لومړی توب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لار تفاهم دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهي اجازه ورنکړي. هغه د هم ویل چې طالبان باید پرې نګدي چې افغانستان یو ور بیا د نړۍ والې ترهګری په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. روس له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نقل قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سولګون از د کوونکو لاریون کړای دی. پروند په خبر پانتون زینو نورو تعلیمی ادارو او زینو مدرسو از د کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستی ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون لمخ نه قانون سازمان وګرځوه. په فرمان کې دا شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دي چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوان قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ٹی ٹی پی هم نن د اکتوبر ومه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمه تر دیالسمې بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پر پی ٹی ایم د بندیز غندلې دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسون پرون د اکتوبر شپږمه پر خپل رسمي اکسپانه یا ټویټر لیکلی چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستلی او د خپلو غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبريال مهدی انصاري د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه نه وخت نیولې او نامعلوم ځای ته لیکدولې دی. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنۍ او رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی وو، خو خپل طالبانو تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او ساتوالو د نیولو په باب سندي ویلي. د طالبانو در ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1545 میلی مترو ترمنځ وي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړل شوې ده او په داسې وخت کې چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ سیلابونو لک تر لګه یو کس مړ او نور ګڼ پکې ټپیان شوې دي. په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو اته د شکورنۍ او د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم لالار یو لسکورنۍ د کندهار د سپین بولدک لالارې دیش د نمروز دی وریخم او په لالارې شپېته او د هرات د اسلام کلا لالارې و د شکورنۍ هیواد ته رستنی شوی دی. په خبر کې ندی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه په زور افغانستان ته ستنی شوی دی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تیر ونی ویلی وو یو میاشت کې باندې 210 تر افغانان له ایران او افغانستان ته راستانه شوی دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای پیرات کې د ورستۍ زلزلې یو کال پوره شو او کورنۍ وس بیرته په خپل پښو درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټوئیټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا مو د خبری ټول کې ته هر کلی کوم. زمونږ نن خبرونه کې به واوري چې د نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده.
نه تروریزم د امریکا په مفهوم لمنځلار، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان مهاجرینو نیول.
تیره ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورو تھانے ته موږ نه ویزه غوښته.
او د امناګي برېښنا کوټ کې د خلکو شکایتونه د برېښنا د نه موجودیت لامل
ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمون خبری ټول کې ته یو ځل بیا هم خراغلی. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره شو، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، ملیونونه انجونې خوانځي او تولاړې، د نارینه او ترڅنګ خزو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نورې. خو د ټولو لاسترونو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې په تیره د خزو او اونجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله غني چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ له پرزیدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملی شوه. د موضوع نور تفصيل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد له لسکلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړه سخت ستړي کړي وو، لسکاله د آرام سانه واخیستي چې امریکایي سرتيري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 1مه، د 1380 هجری لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحده ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړی دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نخښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر د هیواد د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یو جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پرېکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 دوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل کړ. لدې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسید. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې 12 پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالاتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه و ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي،
او ګټي
خوندې کړم،
خوندې کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له واکمنۍ دورسته د 12 جګړو په ترڅ کې د ځانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادی تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران لرلې، او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې 3 وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2008 کال پورې ظاهراً هر څه سم او له جزئي مواردو پرته لوی ستونزې نه لیدل کېدې. خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2008 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوریت نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوی وي.
متاسفانه دغه یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کانفرنس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي، او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالاتونو کې لاهم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو کنه. دا بګرانوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نشي لرې کېدای. خاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2مه د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوریت پال ګوند کنوانسیون یا لوی غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل.
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یعنی ول شوی او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شو، او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابتابات کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه او امریکا د سپتمبر د 11 په حمله کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپل هدفونو تر لاسه کولو ته ډیره نږدې شو.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم وژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې وژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو دغه کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړ.
د پرزیدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح شوه او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شو، چې څکه مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پر ځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
تاسو زموږ خګ د ازادي رادیو ناوړی د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غوړو د لاریونونو پر مهال سلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د ادارت کړی او ویلې دي چې په لاریونونو کې برخه نه اخیستي، خو د پولیسو له لوري بیا هم ازورول شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا له افغان کډوالو غوښتي چې د پاکستان په کورنۍ او مسایلو کې له کېلتیا دې ډډه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لوري زورول شوې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یو ورو تھانے ته موږ نه ویزا غوښته، موږ ویزا لپاره اپلای کړی خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کړي ویزا زر ناراضي نو اپ ویزا ډیر ځان تیریږي سره موږ ډیر خبرې کړې بیا پرې کو دو او موږ اختار راکسته قبل ځل موږ سره ویزا نه ونو بیا موږ ریپورټ وی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واوریدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا 2 کال شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او کنه.
لدی وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلوشل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللی او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لږ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله م کوي او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دا دوستان مو چې نیولې دي زما متعقر مز دا د دوی له احساساتونو کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکاندي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي او دوی دې بیرته راخوسي کاندي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغه وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت انندو شنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر وسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر زیونه یې تخریب کړي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډله بیا وایي چې د اسرائیل پر زینو برخو یې هم حمله کړي دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي، 40,000 وسمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم لغزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغه مراسمو ته ځانونه وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخي حمله په جواب کې په غزې تړنګ کې خپل پوځي عملیات پایل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې، نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو 14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونې مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیا او نصر الله تر وژل کېدو وروسته ایران تیره سیشن به پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
نن سهار د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوې کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخستې دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ورتر لګېدو وروسته د 14 خبره ورکړی دی. د روسي لخوا د دې سیمه لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی. خو د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې سندي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلی چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختې. بلخوا د روسیې دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن سهار د اوکراین لخوا 21 غبل شوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري. د مناکي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیچ پر سیند پیل شوې وي لا هم د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د کاپیسا ودانیش شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگا واټ برېښنا تولیدونکو یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي. د بازار حکومتي دفترونو سربېره د زورګونه تورتم کورونو رڼا بکړي خو هغه ژمنه هم نه ده پوره شوی. برېښنا کوټ ته 9.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړی شوی وو. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی چې د سیمې چمتو کړي.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو سیدونکو وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلی په ناهلي بدلی شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو. خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوی چې سر لوسی په زیاتو زینو کې ویاله ویجاړه شوی او همي ماشينونه لکار لویدلې دي. د صداباد دوه تنو سیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي رادیو ته ویل
د دغه فابریکه دغه ماشينونه کوم تخنیک کستون زهم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم پتره کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې د برق براش سرابات خر برو خان شي.
او مقصد دا دی چې چا ساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خده کې چې ته صحیح کار شي اوس به د برق کورنۍ ته ورکړ شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای دوه کال په پوره کې دوه دي چې سرپرس حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد خست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي. ماشينونه سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر وسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیرو مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دی دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلومه او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیون امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وي او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته لستونزو ډکې شپې ورځې تیروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدل. د نوروز سبا 15 دقیقې بحث کې د منځني ختیځ کړکېچ او د هغې اغېزې پر افغانستان باندې بحث وکړو، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دې د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اواری ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکېچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر 6 پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلي چې د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمې تر 13 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکس پان کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري ایجنسی خبريال مهدي انصاري د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه نا وخت نیولې او نامعلوم ځای ته لیږدولې دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د خزو د کرکټ د شلو او رونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې به نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربی اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل پر وخت ماقام 6:30 په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د خزو شلو او رونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغې جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزه تړنګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2400 کسان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځنی ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1 کې ووژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په 1 هوایي حملو کې ووژل شو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینې حل کې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینه وو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو تاسو کوم د کوټه سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لا نورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجو اخو لاړلند، د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې د اثرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایل ته په خبري میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولې دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولې. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم هلته یو قانونمن داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري، چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر دې ربریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د انجنونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمکی یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي، هلته یوه داسې ډله حاکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حاکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې بندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډېره مننه عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډوال ته او ساسټولو او ریډونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان نه بخي چې کلون نه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جګړت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ لپاره غورځول کیږي او دا د غرب او د سترو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي. او دا وضعیت ما په نظر باندې لبد مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو؟ جواب واضح دی، که څه هم دا امیخي څرنی او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخته تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان په لیکدل عملی نه و ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګوري د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عمل کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولی افغانستان ولی د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف
د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیلو د پلوه، د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظره منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلی دی چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري. هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنا ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي. او هدف هم دغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه تر لاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کی او د 2021 افغانستان ولو کې سقوط هم کړی، منګو تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول، د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو، دا خو خاره خبرې دي. مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت تر لاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیز کې هغه څه عادت کې چې نن پروت دی. مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لیست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی. همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه.
ډیر مننه اندړ صاحب. درویش کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري، خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لا ابتدا نه د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تو دوه ګرځېدو. شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان اماغه پخوانی طالبان نه دي، لکه تیر چې ډیر متهاجر دي. او هر څه ته طالبانو طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوا یې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی و. یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغیر کړی دی. خو په وروستیو کې طالب ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل وي. هغه هغه سړی چې ښه سړی هم وي هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساسې نه اوس پکه مکه راورسوي که نه. یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چین ورسره تعامل کوي د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي بیا یې هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پېژندلې. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې واوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې ګویا پاکستان ګټې به تضمینوي په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کېږي په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پېژندل. امریکایانو خپله لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوی د قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني. دا کلمه تر متن به زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه سر سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي وار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دې په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسی وی دي تر اوسه پورې چې وادم دې پر رسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده نو دښمنۍ هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده نو د دې تر څنګه طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متصوبودي د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و دا رامنځته سو دا د خلکو د من څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده دا د لومړي سر څخه
دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه و او څنګه چې راوپردوس ول هغه هم یو پلان و د دغه پلان یو برخه و چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانا کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد تابر سره سی وی دی ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې څخه تا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپورځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په پلاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم دا د دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرات کومه باور کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دې د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دې د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د یو د پلان د یو برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه داود زید صاحب. د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ داوځه سب مایکروفون مو باندې کې مایکروفون
چلانه د دې چې اتحاد کلمه یو غیر حقيقي کلمه ده په سیاسي دګر کې منګو تاسو کده نور نړۍ سیاسي فضا ته وګورو الته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوور بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې نو په سیاسي دګر کې اجماع بهتره کلمه ده سره وکړي چې ولې د افغانستان د سیاسي نو ترمنځ اجماع ده رامنځته شوی او دی کله زرا شاته پاتې دي باید کارو شي خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کې دې شي چې څو دګری به د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت په خپل خاوره کې اجازه ورکړي کله د سیمې هیوادونه یو کله د نړۍ هیوادونه او د دوی د دې هوادو اجازه پرته افغانستان په تبیید کې سیاسي نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي د یو اساسي ستونزه هم داده زه مطمئن یم چې یو هواد رامنځته شي د یو هواد چې د افغانستان ملي منافو سره ټکر کړي او الته د دفتر جوړولو فضا را برابر شي نو سیاسيون به الته لار شي او هغه ادرس کې بدوي کول شي چې بویم مسایل باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي د سیمه بازه هیوادونو یو څه علاقه کودل په دې کې خو هغه د هیوادونو دي چې افغانستان سره اساسي د منافو ټکر لري نو د سیاسيون څومره زما معلومات د علاقه نه لري چې الته لار شي او هغه تخپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا
ډیر مننه. شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو. اندر صاحب که په لنډو کې راته وایست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت رای ورکول خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته الابي کوله حتی په جمهوریت کې به مو ول د جمهوریت له
دغه نه به د مزایا و نه به ګټه مخسته هغه خلک سي په کلیو کې و بيخي پمدې طالب دا باور ورکړي و سي بس ک نظام چپس او دلته اسلامي نظام دغه هرڅه به ګول ګلزار ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو څکه په دې مونږ کې ناسو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی که جمهوریت پلوی دی او که په دې مونږ کې ناسې خدای درې حالت دی دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصې دي دغه معنی ده چې ولست اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي ولست هیڅ معنی نه لري د طالب په امارت کې ولست بې معنی دی ولست دی ولست خبره اصلا نه اوریدل کیږي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستۍ تحولات او افغانستان د نړۍ لپاره څومره غورځول سوي دی په دې بحث کې ملمانه و احمد سیار د وځي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوي دی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان وو دغه راز د پونتون استاد عزت الله پیژند د دې بحث برخوالو مننه